Radio.
السلام علیکم د سهار و بجې دی په دې هله چې آرام او نیک مرغ ورځ مو پیل کړی وي زه رضوان مراد مو لخپلو همکارانو سره د ازادي راډیو د سهارنۍ خبری مجلې اورېدو ته رابولم نن چهارشنبه د 1449 لمریز کال د جوزا 14 نیټه ده چې د 2015 میلادي کال د جون له 3 سره برابر ده دا نیم ساعته خپرونه د امان الله امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي د بشری حقونو څارونکو سازمان وایي د ملکی افغانانو وژنه یو جنایت دی د کلیو د پراختیا وزیر بیا خبرداری ورکوي چې که امنیت نه وي پراختیایي پروژې نشي عملي کېدای او په همدې خبري مجله کې دا هم اوري چې نړیوال ائتلاف د اسلامي دولت په نامه ډلې پر ضد د مبارزې په خاطر د عراق پر ملاتړ ټینګار کړی دی خو له هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته د بشری حقونو څارونکو ډله هیومن رایټس واچ د غیر نظامی افغانانو وژل یو جنگی جنایت بولی د برتانیې د نړیوالو پراختیایي چارو وزیر اعلان وکړ چې روان میلادي کال به په افغانستان کې 500 میلیونه ډالر مصرف کړي او د اسلامي دولت ډلې پر وړاندې ائتلاف کې شاملو هیوادونو د عراق د هغه پلان کلک ملاتړ وکړ چې په لویدیځ امبار ولایت کې د دې ډلې د پرمختګ مخه نیسي د خبرونو تفصیل د بشری حقونو څارونکو ډله یا هیومن رایټس واچ د غیر نظامی افغانانو وژل یو جنگی جنایت بولی د هیومن رایټس واچ د افغانستان او آسیا د څانګې څېړونکي هیتربار په بلخ کې د یوې مرستندوی موسې د نهو کارکوونکو وژل یو ټکان ورکوونکی عمل وبله د پیپل ان نید د موسې دغه کارکوونکي وړمه شپه د بلخ ولایت په زارې ولسوالۍ کې د نامعلومو وسلوالو لخوا وژل شول هیتربار په دې اړه چې پر کومو دلایلو دغه پیښې ته د جنگي جنایت نوم ورکوي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل
دا
وایي په دې اړه باید بشپړه څېړنه وشي چې دا معلومه کړي خو که دا پر ملکیانو یوه قصدي حمله وي چې تر اوسه پورې د دې مسئلې خلاف شواهد نشته دا به یقینا جنگي جنایت وي په قربانیانو کې د یوې ښځې په ګډون 15 تنه د دې موسسې کارکوونکي دوه ډرایوران او دوه ساتونکي دي د برتانیا د نړیوالو پراختیایي چارو وزیر اعلان وکړ چې روان میلادي کال به په افغانستان کې 500 میلیونه ډالر مصرف کړي ډیسموند سوینی پرون په کابل کې په یو خبري غونډه کې ویل چې دغه پیسې به په پراختیایي پروژو ولګيږي
دوی موږ افغانستان نه دی پرېښی او له دغه هیواد سره اوږدمهاله ژمنې لرو دا کال به موږ په افغانستان کې شاوخوا 500 میلیونه ډالر مصرف کړو
برتانیا له دې مخکې ژمنه کړې وه چې تر 2010 میلادي کال پورې به له افغانستان سره 178 میلیونه پاونډه کلنۍ مرسته کوي نړیوال وجهي صندوق یا ایم ایف د افغانستان له حکومت سره د اقتصادي اصلاحاتو او اقتصادي ودې د ملاتړ په ترڅ کې د دې هیواد لپاره د کارکوونکو د څارنې یو پروګرام تصویب کړ په هغه بیان کې چې دې ادارې د سه شنبه پورې سپور کړی ویل شوی چې د افغانستان نوی حکومت د اقتصادي اصلاحاتو د عملي کېدو او اقتصادي پرمختګ لپاره په ادارو کې د سمون راوستو په برخه کې کلکه اراده لري او دا اداره هم د دې هڅو ملاتړ کوي د اسلامي دولت په نامه ډلې پر وړاندې ائتلاف کې شاملو هیوادونو د عراق د هغه پلان کلک ملاتړ وکړ چې په لویدیځ امبار ولایت کې د دې ډلې د پرمختګ مخه نیسي د ائتلاف غړیو دغه ژمنه پرون په هغې اعلامیې کې کړې چې د پاریس د کانفرنس په پای کې خپره کړې ده په دې کانفرنس کې د امریکا د متحده ایالاتو روسیې ایران او سوریې په ګډون د شلو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ګډون کړی و د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر انتونی بلینکن ویل له نهو میاشتو راهیسې چې دغه ائتلاف د اسلامي دولت ډلې پر وړاندې پوځي هڅې پیل کړي دغه ډلې ډېرې لاندې کړې سیمې له لاسه ورکړې دي خو تر هغو چې دا ډله ماتیږي اوږدمهاله هڅو ته اړتیا ده دی وایي دا به لکه څنګه چې مونږ ویلي اوږد کمپاین وي خو مونږ به بریالي شو که متحد قاطع او متمرکز پاتې شو مونږ متحد قاطع او متمرکز یو ائتلاف د هغه هدف لپاره چې غواړو ترلاسه کړو دا بریالیتوب یوه اغېزمنه وسیله ده د هغه استراري پلان لمخې چې د عراق کابینې تیره میاشت د رمادي ښار له سقوط وروسته تصویب کړی، عراقیان هیله مند دي چې د انبر ولایت سنی قبل به منسجم کړي او د دې یقین به حاصل کړي چې شیعه ملیشې د بغداد تر کنټرول لاندې فعالیت کوي. د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا مشر سیب بلټر وایي د دې فدراسیون چې پکې د رشوت رسوایی راپورته شوې له ریاسته استعفا کوي. بلټر پرون په زیوریخ کې په یو خبري کانفرانس کې ویلي یو فوق العاده کنګره به هر څومره ژر چې کېدای شي راوبلل شي چې د ده پر ځای د څوکۍ ته بل شخص وټاکي. بلټر چې اوس چې اوولس کاله یې د فیفا د مشر په توګه دنده په مخ وړې د غراز ویل، که څه هم چې دی په دې وروستیو کې د یوې بلې څلور کلنې دورې لپاره غوره شوی و، خو د دې فدراسیون د ټولو غړو له ملاتړه نه و برخمن. او د اروپا پارلمان د مسکو د هغه اقدام په ځواب کې چې د اروپایي اتحادیې نه اتیا سیاستوالۍ د روسیې خاورې ته له داخلېدو منع کړي دي، د روسي چارواکو پر ضد یو لړ اقدامات کړي دي. د اروپا د پارلمان مشر مارټین شولز د سه شنبې په ورځ دغه اقدامات اعلان کړل او وویل چې روسي چارواکو پر خپلو پرېکړو کې د نړیوال قانون او قانوني مسؤلیتونو په رڼا کې د شفافیت مسأله نه ده یقیني کړې او په همدې کې پاتې راغلي چې په نښه شوو افرادو ته د دفاع حق ورکړي او یا اجازه ورکړي چې د دعوا مخه ونیسي. شولز وویل دې ته په پام سره چې له تور لست څخه به افراد لرې نه شي، اروپایي ټولنه به خپلو دفترونو ته د روسیې د سفیر ولادیمیر شیزوف او یو شمیر نورو ډیپلوماټانو د لاسرسي په برخه کې محدودیتونه وضع کړي.
سلام د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د کابل په شمول د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه د نن لپاره په دې ډول کړي. نن به د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې آسمان شین وي. په کابل کې د تودوخې لوړه درجه 9 ټیټه 14، په کندهار کې د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټه 20، په هرات کې د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 18، په مزار شریف ښار کې د تودوخې لوړه درجه 18 ټیټه 25، په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 18 ټیټه 22، په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 26 ټیټه 11، په ګردیز کې د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټه 11، په بامیان کې د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 1، او نن په بدخشان کې نسبت نورو ښارونو ته هوا سړه ده، آسمان یو ورځ دی، د تودوخې لوړه درجه 12 ټیټه منفی 5 اټکل شوی ده.
تاسو د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. د بشري حقونو څارونکي ډله د ملکی افغانانو وژل جنگي جنایت بولي. په همدې حال کې ځینې رپورټونه وایي چې داخل شوی ده یو شمیر غیر حکومتي افغان شخصیتونه او د وسلوالو طالبانو استازي د روژې په میاشت کې په قطر کې بیا خبرې اترې پیل کړي. پروانه خبري مجله کې د نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او دا هم اوري چې د کار او ټولنیزو چارو د کلیو د پراختیا د چارو وزیر وایي چې امنیت نوي پروژې نشي عملي کېدلی.
نه نه فرصت دي موبلای ټول دي پروژه لپاره تللی او تا کار کې راغ شهیدان سي آیا دا به اسانه وي چې دوباره به نورمال سي؟
په کابل ښار کې اوشمیر ماشومان او د منډي وهلو په یوه سیالۍ کې له حکومت او غوښتل چې د نویو زیږیدلو ماشومان ژوند ته دي ځانګړې پاملرنه وکړي. د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل ښار کې له دوه اونیو راهیسې د مخدرو موادو څخه کم 200 خرڅونکي نیولې دي.
نرمی جریان نزدیک به 165 نفر مظنون که به اتهام فروش و قاچاق مواد مخدره در کابل بازداشت شده.
د اسلامی دولت په نامه ډلې پر ضد د پاریس د کنفرانس له جزئیاتو مو هم خبرو. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه د سهار لونه د ماخم تر او بچو پرې په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په واضح ډول اوریدل شي. د بشري حقونو څارونکو ډله یا هیومن رائټس واچ د ملکی افغانانو وشل جنگي جنایت بولی. د هیومن رائټس واچ یو چارواکي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د مرستندوی مؤسسې د نهو کارکونکو وشل یو ټکان ورکونکو عمل وبله او هغه په کلکو الفاظو وغنده. د بخن نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل هم د دې پیښې د غندلو ترڅنګ د افغانستان له حکومته غوښتي چې د مرستندوی کارکوونکو د امنیت خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي. تفصیلې د نوریاس نوری په ریپورت کې اورو.
د پیپل ان نید د خیریه مؤسسې د نهو ملکي کارکوونکو د وژلو پیښې د مختلفو سازمانونو قهر او غوسه راپارولې ده. د بشري حقونو څارونکي ډله هیومن رایټس واچ د ملکي افغانانو وژل جنگي جنایت بولي. د پیپل ان نید د محسسې دغه نه کارکوونکي چې ټول افغانانو او په بلخ ولایت کې کار کوو د شپې په تیاره کې د خوب په بستر کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو وژل شول. هیتر بار چې په هیومن رایټس واچ کې د افغانستان په ګډون د آسیا د برخې مسایل له نږدې څاري، ازادي راډیو ته د دغو کارکوونکو وژل یو ټکان ورکوونکی عمل وباله وویل: دا واقعا یو ټکان ورکوونکی او وحشتناکه حمله ده. پر غیر نظامی اهدافو په تیره بیا دغه حمله چې نیمه شپه د یوې ښځې په ګډون پر دغو افرادو کیږي تر یو حده غیر معمولي حمله ده. فکر کوم زموږ ډېره اندېښنه له هغه حقیقت سره تړلې چې داسې ښکاري چې غیر نظامیان قصدن د حملو لپاره په نښه کیږي، هغوی چې په جګړو کې ښکېل نه دي او د حکومت له امنیتي ځواکونو سره اړیکه نه لري. د ملکي وګړو په نښه کول یو بالقوه جنګي جنایت دی. د فرانس پرس خبري اژانس په وینا د پیپل ان نید د محسسې دغه نه کارکوونکي د بلخ ولایت په زارې ولسوالۍ کې په یوه میلمستون کې ووژل شول. دا اژانس په افغانستان کې د دې محسسې د مشر روس هالستر له قوله وایي چې قربانیان د یوې ښځې په ګډون 15 تنه د محسسې کارکوونکي، دوه ډریوران او دوه ساتونکي وو. ملګرو ملتونو د دغو افرادو وژل په کلکه غندلی. د دې سازمان په انټرنټ پاڼه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دفتر مرستیال مارک باوډن دغه پیښه ټکان ورکوونکې بللې ده. د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال د راپور له مخې د مرستندوی ماسې دغو کارکوونکو د ملي پیوستون د پروګرام پروژې مخته وړلې. د دغو نهو تنو د وژلو مسؤلیت تر اوسه چا یا کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. ملګرو ملتونو ویلي چې تیر کال په افغانستان کې د مرستندوی ماسسو او سازمانونو 50 کارکوونکي وژل شوي دي. د دې سازمان په وینا د روان میلادي کال له پیل راهیسې تر اوسه 6 مرستندویان وژل شوي، 12 ټپیان شوي او 40 نور برمته شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل د دغه پیښې د غندلو ترڅنګ د افغانستان له حکومته غوښتي دي چې باید د مرستندویو کارکوونکو د امنیت د خوندیتوب لپاره جدي اقدامات وکړي.
په راپور کې مو واورېدل چې د بشري حقونو څارونکو ډله هیومن رایټس واچ وایي چې د ملکي افغانانو وژل جنګي جنایت دی. په عین حال کې د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل هم په بلخ ولایت کې د یو شمیر مرستندوی کارکوونکو وژنه په کلکو الفاظو غندلې او پر افغان حکومت یې غږ کړی دی چې د مرستندوی کارکوونکو امنیت خوندي کړي. اخوا به د افغانستان د کلیو د پراختیا د چارو وزیر وایي چې تر څو امنیت نه وي د دوی کارکوونکي او ورسره همکار مؤسسې نشي کولای چې پراختیایي پروژې عملي کړي.
طبیعي ده چې دا یو شاک ده، هم د مادي همکار مؤسسات لپاره او هم د وزارت لپاره. اوس موږ یو څلور پروژې د زارې په ولسوالۍ کې لرو. تاسو څه فکر کوئ چې نه نفر سي د موبایل کولو د پروژې لپاره تللي وي؟ اول ته کار کوي، هغه شهیدان سي، آیا دا به اسانه وي چې دوباره بیرته نورمال سي؟ طبیعي ده چې منفي اثر پیدا شي. خو زه یو ځل بیا غواړم ټولو وطنوالو نه او ټولو مخالفینو نه اجازه ورکړي چې د ملت په خدمت کې موږ خپل خدمات ارائه کړو.
د کلیو د پراختیا د چارو وزیر چې وایي چې تر څو امنیت نه وي دوی نشي کولای پراختیایي پروژې عملي کړي. دا په داسې حال کې ده چې یو ځل بیا یادونه کوو چې په بلخ ولایت کې نامعلومو وسلوالو د پیپل ان نید موسسې نه کارکوونکي چې د کلیو د پراختیا له وزارت سره همکاري کوله وژلې دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1296 د سهار لونه د ماخام تر اوسه بچو پورې په ټول افغانستان او ټول سیمه کې ووري او په انټرنیټ کې هم په مستقیم ډول د ازادي رادیو پر وپاڼه اوریدلای شئ. زموږ پته ده azadiradio.com. ټاکل شوی ده چې یو شمیر غیر حکومتي افغان شخصیتونه او د وسلوالو طالبانو استازي د روسیې په میاشت کې په قطر کې یو ځل بیا غیر رسمي خبرې اترې ترسره کړي. د افغانستان د سیړونکو د شبکې د ریپورت له مخې دا خبرې اترې د پګواش موسسې لخوا تنظیم شوې دي. پګواش موسسې تر دې مخکې هم د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ دغه شان خبرې اترې تنظیم کړې وې، خو یو شمیر کتونکي د خبرو اترو پایلې ګټورې نه ګڼي او هغه ځکه چې د دوی په وینا د افغانستان حکومت رسمي استازي په دې خبرو کې برخه نه لري. موږ هڅه کوو چې د دې خبرو اترو او دا چې دغه شان خبرې اترې د افغانستان د سولې په پروسه کې څومره همکاري کولی شي د ازادي راډیو په نننۍ خبرونه کې د چارو له کارپوهانو سره هم دا موضوع مطرح کړو. په عین حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د پاکستان د پارلمان د بهرنیو اړیکو د کمیټې د مشر دا غوښتنه چې پاکستان باید د سولې په خاطر حقانی شبکه او طالب مشران افغان حکومت ته وسپاري یو مثبت ګام دی. خو د سولې علي شورا وایي چې تر اوسه پورې دوی د پاکستان په دې اړه د پاکستان د حکومت له رسمي عکس العمل خبر نه دي او انتظار باسي چې پاکستانی مقامات څه وایي. خو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې د پاکستان او د افغانستان په اړه د پاکستان دریس د پاکستان د پوځ په لاس کې دی. دا هم د مهمو خبرونو لنډیز. د بشري حقوقو څارونکو ډله یا هیومن رایټس واچ د غیر نظامی افغانانو وژل یو جنګي جنایت بولي. د برتانیا د نړیوالو پراختیایي چارو وزیر اعلان وکړ چې روان میلادي کال به په افغانستان کې 500 میلیونه ډالر مصرف کړي. نړیوال وجی صندوق یا ایم ایف د افغانستان له حکومت سره د اقتصادي اصلاحاتو او اقتصادي ودې د ملاتړ په ترڅ کې د دې هیواد لپاره د کارکوونکو د څارنې یو پروګرام تصویب کړ. اسلامی دولت په نامه ډلې پر وړاندې ائتلاف کې شاملو هیوادونو د عراق د هغه پلان کلک ملاتړ وکړ چې په لویدیځ زمبار ولایت کې د دې ډلې پرمختګ مخه نیسي. د راپورونو له مخې لږ تر لږه 40 عراقي سیلانیان د ایران په شمال کې هغه مهال وشل شول چې د سپرلي بسې په یوې غرنۍ لاره چپاو یوې درې ته ولوېد. او د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا مشر سیپ بلتر وایي د دې فدراسیون چې پکې د بډې خستونو موضوع رسوا شوې ده له ریاسته استعفا کوي. ټایمز او یو شمېر نورو ورځپاڼو او خپرونو د افغانستان پر تحولاتو وروستیو پیښو مقالې او مطالب خپاره کړي دي. سلطان محمد سرور د نړۍ مطبوعاتو کتنه لري.
ټایمز د خپل یو مطلب په عنوان کې لیکي چې بشار الاسد د داعش په وړاندې جګړه کې افغانان استخداموي. ورځپاڼه وړاندې لیکي چې ایران په افغانستان او پاکستان کې د زرګونو ډالرو په لګولو سره خلک د سوریې د جګړې لپاره استخداموي چې په نتیجه کې بشار الاسد واکمن پاتې شي. ټایمز په کابل کې د ځینو شیعه مشرانو له قوله لیکي چې د خلکو د استخدام پروسه په کابل کې د ایران د سفارت سره په هماهنګۍ ترسره کیږي. ورځپاڼه لیکي چې د ایران سفارت سلګونو هغو شیعهګانو ته چې د سوریې جنگ ته تلل غواړي میاشتنۍ ویزې ورکوي. ټایمز لیکي چې په اردو ژبه د انټرنیټ له لارې هم خلک د دغه جنگ لپاره په پاکستان کې استخدامیږي او هر جنګیالي ته د 3000 ډالرو وړاندیز کیږي. ورځپاڼه د ځینو کارپوهانو له قوله لیکي چې اوسمهال شاوخوا 15,000 افغانان او پاکستانیان په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم د ملاتړ لپاره جنګیږي. ټایمز وایي چې د سوریې د حکومت ځواکونه د داسې مخالفینو سره په جنگ دي چې بهتره قمانده او نظم لري او ډېرې سیمې یې له حکومتي ځواکونو نیولې دي. ورځپاڼه لیکي چې سعودي عربستان، ترکیه او قطر د بشار الاسد د رژیم د مخالفینو ملاتړ کوي. بل پلو ایران د بشار الاسد د رژیم له اصلي پلویانو څخه دی او مالی او پوځي مرستې ورسره کوي. په کابل کې د شیعهګانو یو مشر ټایمز ورځپاڼې ته ویلي دي چې د مذهبي لاملونو ترڅنګ بیکاري هم د سوریې جنگ ته د ورتګ یو اصلي لامل دی. په داسې حال کې چې ټایمز ورځپاڼې د سوریې په جنگ کې د افغانانو ګډون ته پاملرنه کړې، انډیپینډنټ ورځپاڼې بیا د افغانستان په شمال کې د طالبانو د یو برید په هکله یو مطلب خپور کړی دی. ورځپاڼه لیکي چې د قندوز د دمشق په سیمه باندې د طالبانو وروستی برید ناڅاپي او څوک مقابلې ته تیار نه و. انډیپینډنټ لیکي چې دغه برید افغان پوځي او استخباراتي چارواکي حیران کړل. ورځپاڼه لیکي چې وسلوالو کسانو د دغې سیمې کورونو ته په ننوتلو سره خلک خپل مخ ته سپار کړل او امنیتي ځواکونه هم څو ورځې وروسته سیمې ته ورسېدل. ورځپاڼه لیکي چې د قندوز وضع اوس آرامه ده، خو وروستیو جنګونو او ناکراریو شاوخوا 100,000 خلک د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور کړل. ورځپاڼه د مخالفینو په وړاندې جنگ کې د ولسی خلکو د ونډې په هکله لیکي چې ولسی ملیشې د طالبانو او نورو یاغیانو په وړاندې جنگ لپاره آماده سوې او ولایتي چارواکي ځینو دغو ملیشو ته وسلې او پیسې ورکوي. ورځپاڼه لیکي چې اوس دغه ملیشې چې ټوپک، ماشینګڼې او بمونه ورسره دي په خپلو سیمو کې ګزمې کوي.
وړاندې په همدې خبري مجله کې د ژوند رنګونه هم اورئ. په کابل ښار کې یو شمېر ماشومانو د منډې وهلو په یوې سیالۍ کې له حکومت وغوښتل چې د نویو زیږیدلو ماشومانو ژوند ته د خاص پام وکړي. دغه پروګرام هر کال د نړۍ په سطحه د ماشومانو د ملاتړ موسسې لخوا جوړیږي او ماشوم په مستقیمه توګه له حکومت څخه خپلې غوښتنې پکې مطرح کوي. ناجیه صاحب پی رپورټ لري.
په افغانستان کې د ماشومانو د مړینې د کچې لوړوالی یو شمېر افغان ماشومان وهڅول سو د یو ځانګړي پروګرام له لارې له افغان حکومت وغواړي چې د ماشومانو د مړینې کموالي ته جدي پام وکړي. یو شمېر ماشومانو چې شمېر یې سلو تنو ته رسېده د سه شنبې په ورځ په کابل کې د منډې وهلو په یوې سیالۍ کې ګډون وکړ او له افغان حکومت څخه یې وغوښتل چې د ماشومانو روغتیا ته زیاته پاملرنه وکړي او د هغوی ښوونې او روزنې ته زیاته زمینه برابره کړي. دوو تنو ماشومانو حکومت ته خپلې غوښتنې داسې بیان کړې.
په افغانستان کې د ماشومانو ژوند له ډېرو ستونزو سره مخ دی، په بېلابېلو ناروغیو اخته دي، خو زموږ هیله دا ده چې په افغانستان کې یوه سراسري سوله راشي او ماشومان د درملنې لپاره نورو هیوادونو ته مراجعه ونه کړي.
زما غوښتنه له دولت څخه دا ده چې ماشومان له درنو کارونو وژغوري او هغه ماشومان چې بې سرپرسته دي ورسره مرسته وکړي.
دغه پروګرام هر کال له ماشومانو څخه د ملاتړ یا د سیف د چلډرن مؤسسې لخوا جوړیږي چې د کابل او ځینو نورو ولایتونو سلګونه ماشومان پکې ګډون کوي او د ځانګړو پروګرامونو له لارې حکومت څخه غوښتنې مطرح کوي. د راپورونو له مخې هر کال په افغانستان کې د 309 پیدا شوو ماشومانو له ډلې څخه 328 تنه د زیږون پر مهال د بېلابېلو دلایلو له امله مري، خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې تېر کال دا رقم 1600 تنو ته رسیده. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مرستیال ناجیه طارق چې په دې پروګرام کې برخه اخیستې وه ویلي چې وزارت یې له دې وړاندې د ماشومانو د مړینې کموالي لپاره پروګرامونه تطبیق کړي دي.
خوشبختانه د عامې روغتیا وزارت د قابلو د روزنې له لارې او خصوصي سکتور له لارې توانېدلی چې په 80% صحي مرکزونو کې یوه ښځینه ډاکټره وي تر څو د ښځو ستونزې حل شي.
که څه هم د افغانستان د عامې روغتیا وزیر په وار وار ویلي چې په هیواد کې روغتیایي خدمتونه خشوی، خو عام خلک وایي که څه هم میلیونونه ډالر په دې برخه کې مصرف شوی دي، خو لا هم روغتیایي خدمات معیاري او اساسي نه دي.
ازادي خبری مجله اوري.
د کورنیو چارو وزارت وی په کابل ښار کې له دوه اونیو راهیسې د مخدرو موادو څخه کم 200 پلورونکي نیولي چې په دوی کې د دې موادو دوه لوی قاچاق کوونکي هم شامل دي. د دې وزارت ویان د سه شنبې په ورځ په کابل کې خبري اعلان وته ویل چې د مخدرو موادو پر ضد مبارزه به نور هم پراخه کړي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
په داسې حال کې چې د کابل په بېلابېلو سیمو کې د مخدرو موادو له خرڅولو او پر دې موادو د روغدو له زیاتېدو شکایتونه کېږي، امنیتي ځواکونو له دوو اونیو را په دې خوا د دې موادو د خرڅولو او کارونې پر ضد عملیات پیل کړي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي د سه شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د دې عملیاتو په لړ کې تر اوسه د مخدرو موادو په لسګونو خرڅوونکي نیولي چې دوه لوی قاچاق کوونکي هم پکې شامل دي.
در ولایت کابل و در سایر ولایات پولیس ملی افغانستان بازداشت
په کابل او نور ولایتونو کې د افغانستان ملی پولیسو د مخدر موادو د قاچاق کوونکو او خرڅونکو نیول پیل کړي. په کابل کې شاوخوا 115 تورن نیول شوی دي. همدارنګه پولیسو 1300 کیلوګرامه تریاک او چرس او هیروین هم نیولې دي. د نن ورځې په عملیاتو کې په کابل کې د دې موادو دوه لوی قاچاق کوونکي هم نیول شوي چې نمونه به یې په نږدې ورځو کې اعلان شي.
خاغلی صدیقی د مخدرو موادو د دوو لویو قاچاق کوونکو نمونه وانخستل، خو ویل چې دا کسان به په نږدې ورځو کې خلکو ته وښودل شي. د کورنیو چارو وزارت مسؤلین په داسې حال کې د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې خبرې کوي چې په دې اړه وروستي راپورونه وایي چې سږکال په هیواد کې پر شاوخوا 2,500,000 هکتار ځمکه کوکنار کرل شوي چې د تیرو کلونو په نسبت پکې 1% زیاتوالی راغلی دی. خلک وایي په مخدرو موادو د روغدو د زیاتېدو علت په مرکز ولایتونو کې په اسانۍ سره د دې موادو ترلاسه کېدل دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي که د دې موادو پر ضد جدي مبارزه ونه شي، روغدي به په ډول ډول ساري ناروغیو واخته او پر ټولنې به هم بد اغېز پرېوځي. د دې وزارت د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې د څانګې مشر ډاکټر فواد عثماني ازادي راډیو ته وویل
ذاته که مواد مخدر در جامعه زیاد باشه و قاچاقبر مواد مخدر دزگیر نشه،
که پټولنه کې مخدر مواد زیات وي او قاچاقون کې وننیول شي، پر کورانه یو ټولنه او حکومت به په مستقیمه توګه بد اثر کړی وي. که کنټرول نشي په خلکو کې د ډول ډول ساري ناروغیو سبب هم کیږي.
خلک وایي له افغانستان سره په تیرو سباندې لسو کلونو کې د میلیارډونو ډالرو مرسته وشوه، خو حکومت ونه توانید چې په هیواد کې د دې موادو د کښت، تولید او قاچاق مخه ونیسي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسو د ازادي رادیو سحرنې خبرې مجله اورئ. د اسلامي دولت ډلې پرسد نړیوال ائتلاف د عراق د هغه پلان ملاتړ وکړ چې هدف یې د دې ډلې د پرمختګ مخنیوی دی. د دغه ائتلاف غړي په داسې حال کې په پاریس کې جرګه شوي وو چې د اسلامي دولت څخه دریسي ډلې په دې وروستیو کې په عراق کې د رمادي په ګډون یو شمېر مهم ښارونه لاندې کړي دي. تفصیلي دونیر نوریاس نوري په رپورټ کې اورو.
د لویدیځ او منځني ختیځ د شاوخوا شلو هیوادونو وزیرانو د پاریس د غونډې په پای کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد د ګډې مبارزې په دوام ټینګار وکړ، خو دوی د دې یادونه هم وکړه چې د عراق د صدر اعظم حیدر ال عبادی شیعه حکومت د سنی اسلامي سختدریز ډلې په وړاندې جګړه کې د دې هیواد له اقلیت سنیانو سره اړیکې ښه کړي. د پاریس په غونډه کې د سوریې، ایران، روسیې او د امریکا د متحدو ایالتونو په ګډون د شلو هیوادونو وزیرانو او لوړپوړو چارواکو ګډون کړی و. د رویترز خبری آژانس په وینا د اسلامي دولت ډلې په وړاندې ائتلاف کې د شاملو هیوادونو د اتحاد سره سره داسې ښکارېده چې د عراق صدر اعظم له دې خبرې سره موافق نه دی چې بغداد له سنیانو سره د روغې جوړې په برخه کې پاتې راغلی دی. هغه همداراز وویل چې نړۍ په عراق کې پاتې راغلې او یادونه یې وکړه چې په ائتلاف کې د شاملو یو شمېر هیوادونو له خاورې ډېر خلک له اسلامي دولت ډلې سره د یوځای کېدو لپاره عراق ته داخلېږي. له غونډې وروسته عبادی د فرانسې د بهرنیو چارو له وزیر لاورن فابیو او د امریکا د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر انتونی بلینکن سره په یو ګډ خبري کانفرانس کې وویل:
لم تؤسس في العراق ولم تنمو في العراق.
لکه څنګه چې پوهیږي، آی اس یا د اسلامي دولت ډله په عراق کې نه ده زیږېدلې، هغه په عراق کې نه بلکې په سوریه کې وده کړې. هغه څه چې پېښ شوي د عراق وضعیت سره هیڅ ارتباط نه لري. له دوی سره له عراق بهر عناصر بهرني جنګیالي مرسته کوي. الیبادی تر دې مخکې د پاریس د غونډې ګډونوالو ته په وینا کې وویل: ائتلافي متحدانو د اسلامي دولت ډلې د پرمختګ د مخنیوي په اړه دوی ته کافي استخباراتي معلومات نه دي ورکړي او دغه راز د ځمکنیو عملیاتو ملاتړ هم نه کوي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وویل: دغه خبرې زموږ لپاره یو فرصت و چې د اسلامي دولت د ډلې په وړاندې مبارزه کې خپل اتحاد او کلک هوډ څرګند کړو. خو هغه په دې تاکید وکړ چې په عراق کې پوځي ستراتیژي د سیاسي روغې جوړې له عملي کېدو سره تړلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر انتونی بلینکن وویل: له نهو میاشتو راهیسې چې دغه ائتلاف د اسلامي دولت ډلې په وړاندې پوځي هڅې پیل کړي، دغه ډلې ډېرې لاندې کړې سیمې له لاسه ورکړې دي. خو تر هغو چې دا ډله ماتېږي، اوږدمهاله هڅو ته اړتیا ده. دا به لکه څنګه چې موږ ویلي، اوږد کمپاین وي، خو موږ به بریالي شو که متحد، قاطع او متمرکز پاتې شو. موږ متحد، قاطع او متمرکز یو. ائتلاف د هغه هدف لپاره چې غواړو ترلاسه کړو د بریالیتوب یوه اغیزمنه وسیله ده. د رویترز خبری آژانس په وینا د اسلامي دولت ډلې پر ضد لویدیځ او سیمه ایز ائتلاف په داسې حال کې د ګډې مبارزې په دوام ټینګار کوي چې په عراق کې دننه ټول قومونه د دغې ډلې په وړاندې جګړه کې یو موټی نه دي.
د ژوند رنګونه
یاره جی، زما نوم فیاض دی او زه سټوډنټ یم د پېښور یونیورسټۍ.
پېښور پوهنتون کې به افغاني محصلین موجود وي. د افغاني محصلینو ستونزې څه دي هلته؟
یاره جی، موږ سره خو افغاني باشنده شته چې هغې ته خپل سیټونه ورکړي دي او هغه هلکانو ته ورکوي چې کم قابل یې، لکه اے گریڈ مارکس اغستی او خ مارکس اغستی دی خ یونیورسٹی نے سبق ویلی اغیلے دغه ورکی ور او دلته ود تکلیف پدی جو شوی جو غریبانو سره کارونه نشته دی. نو پدی وجہ باندې اغی غریبانو ته ډیر تکلیف ته او بس سبقونه هم د سیدی چې د اصل خرچي او دغه دی باندې دا غریبانان پاتې دی.
اغه کسان چې اغه عمل ته اوسیږي، مثلا په خیبر پختونخوا کې اوسی، کورنی عمل ته دی، دا غوی لپاره د تعلیم زمينه څنګه د چاغوی افغانانو اوسی؟
یاره جی، هغه ته خو زما دا میسج دی چې زه هغه ته دا ویم چې یاره تاسو تعلیمونه د هغه ځای نه وکړئ چې کوم د ملک افغانستان نو کوي. یو خو به ملک آباد شي، بل چې دا لکان لاړ شي، هغه ملک په ترقی کې امن به پکې راشي، هم د ینګ جنریشن د وجه به دا امن راشي او دی به خپل سبقونه وویا، هم دا لکان باد د کې خخ دغه باندې لګي، ډاکټران بس جوړ شي، سب انجینران جوړ شي، لکه مختلف قسم جابونه باغی التناسل کی.
استاد په پیښور کې د سی افغانان لیدل دي چې د غوی تعلیمونه لوړ دي مګر عمل ته بیکاره ګرځي او افغانستان ته ناراضي.
یاره جی بالکل، ما لیدل دي زمونږ مرګری دي، خو تعلیمونه کړی دي، ایم ای ډی کړی، بی ای ډی کړی دي، خو نه کې دي دلته کې جابونه نشي کوله. نو زه دی افغانان ته دا میسج ورکوم چې مهرباني وکړئ، بس د خپل ملک لپاره یو د روشنی ذریعہ جوړ شي. دا دومره تعلیم تاسو کړی دلته کې استعمال کړي دلته کې دی غریبانو ته نه جابونه شته حالانکه دی لګی بس پردی مزدوریان او دغه بیا کوي
دا هغه افغانان چې په پیښور کې اوسیږي اے گریډ مارکس نه اخیستی یا قابل کسان نه یغوی بیا تعلیم څنګه کوي
هر جی هغه غریبانان بیا عزیز سه مختلف نه کوي او غریبی شي او دغه شي نو هغه بیا په سرکاري پنتون کې سبق نشي ویلې اغی غریبانان بیا جی په پرایویټ دغه کې سبق کوي او پرایویټ کې دغه وسنه کیږي نو اکثر علاقانو بس سبقونه پرې کوي.